لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او ایتیاب ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدان او نیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسټرالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ له سوریزي سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړی. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلادیش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د ډسمبر په درېمه نیټه په شارجې لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې پچو ګټله او توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالی لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره یې افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلادیش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې وه. بنگلادیش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې او خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلادیش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي دوه لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 34 منډې وسوځېد او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر درې لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 اورونه لوبولي و 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلادیش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دو مسلسل میچونه وبایل نن نیپال ته وبایل او منګه ګورو چې د افغانستان د نسکرونو لوبډله تیر ورلد کپ نه یعنی تیر ورلد کپ چې په ساوث افریقا کې اوسو د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب منګه په شپاړسم پوزیشن باندې راغلی وو آل تب منګه نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که منګه تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې هغه په نېشنل لیول باندې وو خو که 2010 په تمنګه لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د منګ کمپ کمپیټیټر وو او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم زموږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټ فارم جوړ کړي هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټ فارم برابرې او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرې میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول شي او نور هلکانو ته سپورټونه برابر شي ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د نولس کلونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ورسره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ایبیلیټي شته چې دغه کپ وګټي خو موږ تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات و ریپلیسمنټ هم ډېر زیات و. علامه محمد غزنفر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی و آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړ ټیمونه ورته برابر کړ ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وشي او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شوه. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شوه او ډیر زیات تمرینات هم نکړو لکه په خوا بسې د منګ نورو د ملي ټیم د نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه یې پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا دمه ځلیدلې دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې د 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
تیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه خره خره چرس خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړې کې وي کمزورې مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دي ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11مه نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11مه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش سلی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامہ محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. د غراس په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 14مه او 14مه نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 19مه او 21مه نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه. خبر پاڼې زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا لغړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوی دی چې د نارینهو د کرکټ پراختیا ترڅنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوی دی چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 14مه نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د اتلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی دی. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. ب بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دویمې ټیسټ لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی و او تر 25مه نیټې دوام کړی و، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومراه اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاړۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړې دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 1.5 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوه پاڼیو کې 191 او 386 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مه نیټې دوام کوي. په لومړی ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو. او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوه پړاو کې 133 منډې کړې وې. همدارنګ ټریسټن سټابس هم په دوه پړاو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې ورسته خبر ده بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړۍ نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې وه. تر شپږشتمې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه پای ته ورسېده بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی و خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 3 پاړیو کې 116 منډې کړې وې او مهدی حسن میراس په 3 پاړیو کې 146 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یو ورځنۍ سیالۍ او 3 شل ورځې سیالۍ هم تر سره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډاکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 100 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 100 پاڼو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپا چون کې فضل حق فاروقی و چې په 100 پاڼو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو هغه په 9 پاڼو کې 278 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم چې په 100 پاڼو کې 233 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربز چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم په 8 پاڼو کې 216 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو لډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سے زور رکھو او غزور نہ نشی وبکو
چارج نہ ورس اعصاب میں ملک خراب شو او سلام کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشی کی ارتباط دی محیط نہ قطع کی گی.
احتیاط زنج غرینے لپاره بوختیا پیدا کړی مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سنگا پتور ماں باپ کے رنگ تالے منا باران جا درزم دننا باران دے نہ درزم دننا باران دے
د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار هم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننن سره مو د ازادۍ د اومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجونو پر زده کړو عامو تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړو زده کړو ادارو له دروازو انجونې وشړلې، اوازې دي چې موسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي.
هر کله چې استبداد ولو که استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسؤلیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه پلټلې شاکړي او قاتلان یې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آرین خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انځورونه ټینګ کړي دي چې یو د باچا خان دی، یو د ناکامورا دی، او زه د دوی بل بدیل نشم موندلی چې هغلته په کور کې دریم چوکاټ په هغې باندې ډک کړم.
او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونو کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره ووژه.
او په برلین کې د افغان جلا وطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستان بهر د خبریالانو د بامسؤلیت خبریالۍ لپاره د اخلاقي کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی.
ځان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
بیا هم ستړي مشي. داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د موسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر موسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام او ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده، او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیوال وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې دی چې د دغه سي به قانون وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړی نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري
د سچینی په وینا وروسته لاغې چې لکندهاره پر اغلی پریکړه کورنی بهرنی او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولی بلکې له مولوي کبیر خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هیبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي د منلو وړ نه دی باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي بشپړه ازادي ورکړل شي زده کړو ته پرېښودل شي خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي هغه که په زور وي که په رضا وي
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه ده د دې اغیز په خپل دا خلکو باندې هم ده چې دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هیواد انحصار کړی ده د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا د تعلیم او تربیې پورې زما په نظر باندې د دې انجام په خپل موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم او تربیه په برخه کې یا د صحی خدماتو په برخه کې کومګه دغه وضعیت همدغه سي ورتکینو او لاسترزنې ورتکینو نو موږ به سبا ته په خپل کلی کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري
بل غاړه د طالبان لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړنی هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللی ده پخوانی سیاستوالو حامد کرزی رحمت الله نبیل حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوې بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي لکه سیاسي فشار لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو
او دا خلاف دی دین دی دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی دا خلاف حتی دی انسانیت زه بولم او دا افغانستان تورتک تبیهی دا افغانستان جهالت تبیهی او په هیڅ کتاب کې داسې نه دی راغلی راغلی دا کارونه ز فکر کوم یا قصدن کیږي یا عمدن کیږي یا وجه دی ناپوهی او جهالت ده او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې بدلون راشي او د دغه سفرمنونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي په ځانګړي توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه دا ډول پریکړو زیان نه جبرانېدونکی بلل او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دیني علماو مولوی عبدالصبور عباسي مفتي عبدالولي همداراز دیني دایانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکي. لیکن چې حقیقت دا دی امر ثانی ته کولی شي وفتي ته ووایې یو میاشته ووایې دوه میاشته ووایې شپږ میاشته ووایې دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی او فرض الکفایه دی چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای. پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لویې د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او طبعا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شو. په ښکاره یې وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوندې انسانان په پیړۍ کې یو راځي. په تېره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و زموږ د ټولنې برخه شوی و زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مولا لاسته نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم نه لري خپلوان هم نه لري او ډېر کم امکانات هم لري د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي چې هغه لوړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان اوه سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. علین خان زاده رادیو ته ول سندری او د تلین د مراسم درانه مصارف ل خپل جیب ذکر لن کړ چې د ناکامورا ظالمانه وجنه تر اوسه دی افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې د افغانستان سره داغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغاړه بیا په جرمنی کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم را بللی چې څنګه کولی شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې د ټولو رسنیو استادو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنۍ وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د آواز وګرځي. تر څنګ موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د هغه ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمېږي. هغې نه وروسته به د ټولو اکزایل رسنیو سره جلسات تنظیمېږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو فرا د منلو غواړو دا به
رامسته کیږي
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په تو باندې خبرېږي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعال دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه هغه د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغېزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی، اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. ادارې اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوې او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا وربکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملت پال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویه جرګې یو واري خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړه چناسي مال له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او دسیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کورمې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمې پیښه یا چې بل هر یو پیښه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه هغې شاته به وردی وي. د کورمې دا اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دېنه مخکېم پیښې شوي دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم قومي جرګه وکړه، قومي جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وځي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترهګرې په بنو کې مشوله، په ډیر اسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترهګر نور هیڅ نه دي، دا د دوی د لاس لوړ دي چې کله ورته ووایي نو دا څنګه سوکي. نو کورمې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله. او دوی ته ویلي شي، دوی ورته ویل چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو، دوی ورته ویل نه، د زیارت په ورځ کې. او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکېم سیکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پرې وشي، قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سیکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډرامه وه؟ بیا چې دا لاړل، دا د پړه چې دا خپل کلي ته، د شیګانو کلي ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دی بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغې شیګانو د کلي او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي، مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ورپرېږده چې هغه راشي په دې قرباني ګډورې شي، چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمې او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه دا وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی، زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې دهشتګرد دی، اس کے پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیښې داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا یعنی دا نمونه شوې ده، که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي، نو وایي چې رښتیا او رسې هسې تر هغې پورې دروغو کلي لوټ کړي، نو په کورمه کې دا لوبه کیږي.
نو که راته وایي چې دا موضوع اوس حل لري ستاسې له نظره؟
ګوره جی، په دې جهان کې داسې مسله نشته چې هغه حل نه حل خو راوتی شي. حل کله راوځي؟ چې کله په دې کې د پردي مداخله بند شي، چې د بل چا لاسوهنه بند شي. په کورمه کې خو امریکا لاس نه وهي کنه، په کورمه کې خو هندوستان خو نشته کنه، په کورمه کې خو اسرائیل هم نه دی راغلی، په کورمه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیه دی، یعنی د هغوی هغه اثر دی فرقه ای، او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکون بسي چې خلک وي چې شو یو سیمو وي چې نه نه فوج نه اوسي سنی مو وي چې نه نه فوج نه اوسي نو دا د خیره لپاره فکر کوي
دا راته وایي چې فکر کوي کورمه کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو وخت سره وایي چې پوز دې له کورمه نه اوسي
زما خیال ده چې رس پکاره چې رس دلی وي خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اوریدلی دی اوس پوره تحقیق مې نه دی کړی چې په هغه کې یو فریق ویلي وو چې نه دی اوسي نو که داسې ویلي شوي وي چې که داسې ویلي شوي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان چې وخت مو راکړ